په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سره منشي انټونی ګوتیرش وایي د دې لپاره چې افغان کورنۍ د خوړو د رانیول لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ نه شي، نړیواله ټولنه د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ او له دې هېواد سره مرستې آزادې کړي.
We need to suspend the rules and
موږ باید هغه مقررات او شرطونه ایسته کړو چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد بلکې زموږ د لوري ژوند ژغورونکي عملیات تر فشار لاندې راولي.
افغانان د نړیوالو له مرستو خوښ دي، خو د زیاتو مرستو غوښتنه کوي.
دا ملګری ملتونه د بېوزله خلکو سره ډېر کومکونه کوي، احسان یې هم منو، خو دلته دا زموږ خواته یو نظر نظر اړولی.
د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د ټپي یعنی له ترکمنستان تر هند پورې د ګازو د نلیک د پروژې د پلي کېدو پر ټولې پروسې له سره غور کوي.
پروسه یې نو لږ دقیقه او وخت ګیره ده، نو شروع کېږي راتلونکي کال کې.
په غزنی کې یو شمېر خبریالان وایي رسنۍ په دې ولایت کې اوس تر ډېرې په آزادانه توګه فعالیت نشي کولی.
د طالبانو تر حاکمیت راورسته په مدني فعالیتونو په رسنیزو فعالیتونو ډېر محدودیتونه لګېدلي دي.
په نړیوالو مسایلو کې په داسې حال کې چې له اوکراین سره د روسیې د پولو په اوږدو کې ترنګلتیا زیاته شوې، موسکو وایي چې د روسیې پر ولسمشر به احتمالي بندیزونه اغېز ونه لري. د خبرونه چې زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم، په دوهم نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او د ښځو لپاره د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه هم مه هېروي. خو پایل د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو کوو. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. امریکای ان بی سی تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله وایي چې له څو میاشتنی ځنډ وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت په یوه چارټر الوتکه کې له دېرشو زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د نړیوالې ټولنې له درې ورځنیو خبرو وروسته وایي چې هېواد د دې ډول خبرو لار هواره کړه. د ایران پولیس وایي ولس تنه په دې شک نیولي چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره یې ویډیوګانې جوړولې. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي افغانستان له یو ډیر بحراني حالت سره مخامخ دی او له هیوادونو غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د هیواد کې د بشري فعالیتونو د ترسره کولو لپاره د ټولو اړینو راکړو ورکړو ته اجازه ورکړي. ګوتیرش دغه څرګندونې تېر شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې و وکړي او زیاته کړه چې افغانان اوس مرستو ته اړتیا لري.
د اخلاقي مسؤلیت په توګه او د سیمه ییز او نړیوال امنیت او سوکالۍ لپاره موږ نشو کولای دوی افغانان پرېږدو. دوی سولې ته اړتیا لري، دوی هیلې ته اړتیا لري، دوی مرستې ته اړتیا لري او دوی اوس ورته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه راز د هر ډول قوانینو یا شرطونو چې په افغانستان کې له سخت لوږې سره د مخامخ میلیونونو کسانو د ژوند ژغورنې، د زده کړې او ټولنیزو خدمتونو لپاره د مرستې عملیات محدودوي، پر ځنډولو یا تعلیق ټینګار وکړ. هغه وویل چې په افغانستان کې ټول خدمات د سقوط په درشل کې دي او د نقدو پیسو نشټوالي اړو کسانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو او مرستندویو ډلو وړتیاوې محدودې کړي دي. تیرې میاشتې ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان د ملګرو ملتونو له لګول شوو بندیزونو څخه د بشر پالنې مرستې استثنا کړې، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه په امریکا کې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لینډا توماس گرینفیلد د امنیت شورا غونډې ته وویل چې واشنګټن هڅه کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د امریکا بندیزونه د بشري فعالیتونو مخه ونه نیسي او پر مختلفو لارو غور کوي چې د نغدو پیسو د کمښت ستونزې کمې کړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هوینفیلد په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د امریکا او اروپایي اتحادیې د استازو له درې ورځنیو خبرو وروسته وویل چې هېواد د دې ډول خبرو لار هواره کړه او د دې معنا دا نه ده چې ناروې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د وویل ناروې له کلونو راهیسې له طالبانو سره خبرې کوي. د اوسلو له خبرو وروسته د ناروې د بندنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اوسلو خبرې د یو شمېر افغاني محسسو په غوښتنه او د لویدیځو متحدانو په مشوره وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د یکشنبې په ورځ په اوسلو کې خبرې پیل کړې او تر پرون چهارشنبه پورې دوام وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې له ناروې څخه د دې خبرو د کوربتو په خاطر مننه وکړه او د امریکا او نورو هیوادونو له لوري د افغانستان د کنګل شوو پیسو د آزادولو او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې په اوسلو کې د کنګل شوو پیسو اقتصادي او بشري مرستو په اړه ګټورې خبرې وشوې، خو د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي له طالبانو څخه ځینې غوښتنې په زغرده کړي او اوس باید انتظار وکړل شي چې آیا طالبان پر خپلو خبرو عمل کوي او کنه. امریکایي ان بی سی تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله وایي چې له څو میاشتنۍ زن وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت په یوه چارټر الوتکه کې له دیرشو زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس یو چارواکي او له دغې موضوع با خبرو دو نورو کسانو کړي او ویلي دي چې دغه چارټر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا آماده شوې او پیسې یې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړي دي. دا د تیر کال د نومبر له میاشتې راهیسې چې دا د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې لومړی ځل دی چې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو لپاره یوه چارټر الوتنه ترسره کیږي. د امریکا د حکومت یو چارواکي هم دوحې ته د دغې الوتنې د ترسره کیدو خبره تایید کړې چې امریکایان یې لیږدولي، خو دقیق شمیر یې نه دی ښودلی. العربیه تلویزیون وایي د امریکا حکومت په خپل هیواد کې افغان ډیپلوماتانو ته خبر ورکړی چې دوی په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او همدارس په نیویارک او لاس انجلس کې کنسلګری بندوي. العربیه تلویزیون ادعا کوي چې له موضوع خبرو سرچینو دا هم ورته ویلي چې امریکا د افغان ډیپلوماتانو ډیپلوماتیک مسؤلیت هم اخلي. تر اوسه پورې د امریکا حکومت په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو په امریکا کې افغان ډیپلوماتانو چې د افغانستان د پخواني حکومت استازیتوب کوي پرون وویل چې بانکي حسابونه یې تړل شوي دي. د امریکا غږ انګلیسي څنګه په خپل ویبپاڼه د دوه ډیپلوماتانو په قول ویلي چې په امریکا کې د افغانستان د سفارت او دوه کنسلګریو حسابونه بند شوي دي. امریکا غږ ویلي دغو افغان ډیپلوماتانو نه غوښتل چې نمونه څرګند شي. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشر لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په منځلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا به تر 1900 کلونو د کشر لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه وي. د افغانستان تر 1900 کلونو کشر لوبډلې دوه سیالۍ ګټلې او یوه بایللې ده. سریلانکا په ډی ګروپ کې درې وړه سیالۍ ګټلې دي. د ایران پولیس وایي ولستنه په دې شک نیولې چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره ویډیوګانې جوړولې. د ویډیوګانو چې په ټولنیزو رسنیو کې زیات شهرت ترلاسه کړی و د ایران د پولیسو په وینا د تهران په واټونو کې وحشت خپراوه. د تهران د پولیسو قمندان جنرال حسین رحیمی پرون دولتي ورسپانې ایران ته وویل هغه کسان چې نیول شوي په پټو کمرو یې د تهران په واټونو کې له خلکو آرام اخیستی و. په دغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوي ځینې کسان مثبت او ځینې په غوسه نظر څرګندوي. ټاکل شوی د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ راتلونکې اونۍ متحده عربي اماراتو ته په دوه ورځني سفر لاړ شي. دا سفر چې تاریخي بلل شوی دی دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو له عادي کېدو وروسته کېږي. د ولسمشر هرزوګ دفتر په یو بیان کې ویلي چې متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر سفر به د دوه هیوادونو ترمنځ یو نوی تاریخي باب پرانیزي. په پام کې ده چې د اسرائیل ولسمشر د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره د کتنو ترڅنګ په دوبۍ کې یو نندارتون هم وګوري. د اسرائیل او متحده اماراتو ترمنځ کابو شپارس میاشتې پخوا اړیکې ټینګې شوې دي. او جیمز وی فضایي تلسکوپ چې یو میاشت وړاندې فضا ته استول شوی و له مځکې کابو 1,600,000 کیلومتره لرې د لمر په مدار کې خپل وروستي منزل ته ورسید. د ناسا د څېړونکو په وینا دا تلسکوپ د خپل کوچني انجن په مرسته په وروستیو 15 دقیقو کې په هغه ځای کې دیره شو چې د لمر په مدار کې د حرکت لپاره د جاذبې لازم تعادل لري. دا تلسکوپ د امریکا په بالټیمور کې د دې ماموریت د کنټرول د مرکز د انجینرانو له لوري هدایت کیږي. دوی وایي چې دې مرکز ته یو شمېر رادیوي پیغامونه رسیدلي چې له هغو څخه څرګندېږي چې جیمز ویب تلسکوپ د لاکرانچ 2 په نوم ځای ته نږدې موقعیت غوره کړی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم په تفصیل ولولئ. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړي موضوع ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي طالبان باید د ښځو او ماشومانو اساسي حقونه رعایت کړي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني او مرستې آزاد کړي چې افغان کورنۍ د خوړو د رانیولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ نه شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبره تیره شپه په نیویارک کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د 15 غړو په غونډه کې وکړه. نور جزئیات به له عصمت سروان واورو.
د ملګرو ملتو سرمنشي وایي افغانستان په یوه داسې بد حالت کې دی چې میلیونونه خلک له سختې لوږې کړیږي، تعلیم او ټولنیز خدمات د سقوط په درشل کې دي، او د پیسو نشتوالی د محتاجو کسانو پیرودوس محدود کړی دی. سرمنشي انتونیو ګوتریش تیره شپه د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل:
We need to suspend the rules and conditions that constrict.
موږ باید هغه مقررات او شرطونه ایسته کړو چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد بلکې زموږ د لوري ژوند ژغورونکي عملیات تر فشار لاندې راولي. په اوس وخت کې چې سخته اړتیا ده، دا مقررات باید په جدي ډول بیا وکتل سي.
Maximum needs. These rules must be seriously reviewed.
سرمشی یا وربیال هیوادونو غوشتل چه هغو طولو انتقالاتو تا اجازه ورکی چه ده بشری فعالیتونو لپاره ضروری دی.
مشتا پکار ده چه مالی ادارو او تجارتی شریکانو تا قانونی داد ورکلی چه دوی بیله ده چه ده بندیزونو ده سرغړونی بیره ولری ده بشری چارو پا برخه کی کار
وکرایسی.
ملګرو ملتو د رواني میاشتې په لومړیو کې په 2022 کال کې افغانستان ته د 4 میلیارد او 400 میلیون ډالر بشري مرستې غوښتنه وکړه. پرون چهارشنبه یې وویل چې 3 میلیارد او 600 میلیون ډالر نورې د روغتیا، تعلیم، لومړنیو تاسیساتو، د ژوند د اړتیاو، ټولنیز انسجام، په تېره بیا د ښځو او نجونو د اړتیاو لپاره پکار دي. د موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبرا لاینز هم اشاره وکړه. د چې د امنیت شورا په غونډه کې خبري کولې وویل:
لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، بشري مرستې باید دوام وکړي. نږدې 1 میلیارد ډالر موږ تیر کال د بشري بحران د مخنیوي لپاره غوښتي وو. اوس لکه څنګه چې موږ یې په خپله وروستۍ غوښتنه کې یادونه کړې، په 2022 کال کې د نورې بشري مرستې لپاره 4.4 میلیارد پرې زیات شي.
د تیر کال د اگست په 15مه د طالبانو له واکته رسیدو وروسته د افغانستان تر 9 میلیارد ډالر زیاته شتمني په بهر کې کنګل شوې، او هغه نړیوالې مرستې درېدلې چې د افغانستان له مخکني حکومت سره کېدې. د ملګرو ملتو سرمنشي وویل:
موږ ته پکار ده چې د افغانستان اقتصاد د پیسو په تزریق فعال کړو. موږ باید اقتصاد له پاشل کېدو راوباسو. د دې معنا دا ده چې داسې لارې چارې ومومو چې د کنګل سویو پیسو زیرمه آزاده سي او د افغانستان بانک بیا فعال کړو.
په دسمبر کې نړیوال بانک موافقه وکړه چې د افغانستان د ملاتړ له صندوقه 280 میلیون ډالر د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ته ورکړي چې په افغانستان کې په روغتیا او خوړو یې ولګوي. د امنیت شورا غونډې ته د ناروې صدر اعظم یوناس ګارستوري چې اوس یې هیواد د دې شورا دورهیي ریاست په غاړه لري وویل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي ماموریت باید واضح شي. دا ماموریت د مارچ په 18مه پای ته رسیږي او باید بیا کتنه پرې وشي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وایي د دې لپاره چې افغان کورنۍ د خوړو د رانیولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړین شي، نړیواله ټولنه دې د افغانستان کنګل شوې شتمني او له دې هېواد سره مرستې آزادې کړي. نړیوالو د افغانستان د پخواني حکومت سره ډېرې مرستې کولې چې د دې هېواد د بودیجې شاوخوا 80% له همدې بهرنیو مرستو تمویلېدې. خو کله چې طالبان په افغانستان کې بیا وخت ورسېدل، نړیوالو ډېرې مرستې له دې هېواد سره بندې کړې دي. په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مرستندویو محسوم مرستې دوام لري. خو د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکي وایي چې تر ډېره دغه مرستې مستحقو کسانو ته نه رسېږي. دا یوه هغه ستونزه وه چې په تېرو حکومتونو کې هم ډېره عام وه. د یو شمېر د ازادي راډیو د اورېدونکو نظرونه به په دې اړه واورو.
د مسلم باغ د ماجرو د کیم زخه لاغه پار خبره کوم ورور د ازما خبره سینا شرکی د ملګری ملتونه له د بیوز خلکو سره ډیر کومه کنه کوي انساني امنو دلته زموږ په ځای کې د ازموږ وخت یو نظر نظر اړولې. دلته زموږ په کیم کې د مسلم باغ په کیم کې د خلګم چې ډیر بیوز دي غریبان خو یو څه کسان چې دي هغه یو مختلف ولاړ دي یو چاره نه کیږي. ټک ټک دی بلانو که د ملګرو ملتو امداد ورسره وکړئ خو احسان به ډېر ومنو. وسلام.
پر لحاظ د خدای د هغه مرسته چې راوځي د خوارو غریب دپاره، هغه خوارو غریب ته نه رسېږي وروره، په هغه خدای که رسېږي. اوس نو هر سړی خپل خېژو خاله او خپل کریم مخته کوي، خوار و غریب پاته دی وروره. اول زه خپل ځان درسیم په والله و بالله چې ما په یوه پسکوټ باندې شپه تېره کړې ده. نو خوار غریب خو دا رقم یې بیا دا یو خبره لم به زه حسابه کړمه چې دغه دا مرستندوی مرسته چې کوي دا وروره د دې ورسره په هغه د حکومت په تېر وخت کښې چې و د دې ورسره وروره ښځه ورسره وه، هغه ښځه به ورله د زنانه په کور کښې به یې وکتله، د هغه سړي کور به یې وکتئ، اوړه به یې وکتله، اوړه به یې وکتل، چاوې بوره د کوم شی چې دا سړي ضرورت ورته درلودلی دا به یې وکتله. که چېرې مستحق وو دا ښځه به راووتله، د هغه نورو ته به یې ویل چې دا کور غریب دی، مستحق دی، یو شی ورکوئ. اوس وروره د ماجد ملا دی، ماجد ملا چې دی وروره چې دی اول د وارې خپل خېژو خاله و خپل قصور و خپل کریم مخته نه کې، غریب به چېرې د ملا په یاد سي. ملا هغه سړی ورشي چې د ملا کړی دی، د ده عزت او د ده احترام لري، هغه سړی ورشي.
غلام محمد واتتیار وردګ دی، وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د منګنۍ د کلي اوسېدونکی یم. دا کومې مرستې چې کېږي دا بالکل په صحیح ډول نه ویشل کېږي، مستحق کسانو ته نه دي ورکړل شوي، او هغه کسانو واخیستلې ټول چې هغه سرمایه دار دي، یا هم چور شولې غلا شولې، یا یې د مخه ونیول شي، یا د هم د مرستې په سم ډول توضیح شي. ومن الله توفیق.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو غږونه مو واورېدل چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د نړیوالو د مرستو د څرنګوالي په اړه خپل نظریات څرګند کړي وو. البته ازادي راډیو اورې هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. په غزنی کې یو شمېر خبریالان وایي رسنۍ په دې ولایت کې اوس تر ډېره په آزادانه توګه فعالیت نشي کولی. دوی وایي د طالبانو لخوا ډېر محدودیتونه وضع شوي دي، او خبریالان په ډاډه زړه نشي کولی چې خبریالي وکړي یا هم د خلکو ستونزو ته پوره پوښښ ورکړي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
خود سانسوري له هېواده د خبریالانو وتل، اطلاعاتو ته نه لاسرسی، د ظرفیتونو کموالی، د طالبانو د حکومت له لورې پر رسنیو محدودیتونه وضع کېدل هغه څه دي چې په غزنی کې خبریالي او د بیان ازادي کمرنګه کړې ده. د غزنی خبریالان، مدني فعالان او د خبریالانو د ټولنو ځینې استازي وایي له دې سره د خلکو د بې وزلۍ او حق غږ ګونګی سوی دی. ډیری کسان نسي کولی چې خپل غږ تر رسنیو تر چارواکو، مسؤلینو او نړیوالو پورې ورسوي. په غزنی کې ډیری هغه خبریالان چې لا هم دلته پاته او له رسنیو سره کارونه پر مخ وړي نه غواړي چې نوم او غږ یې خپور سي، له دغه ستونزو څخه کړېږي. دوی وایي د پخوا په څېر نه خبریالي کولی سي، نه د خلکو غږ پورته کولی سي، او نه هم خپل ځان رسنۍ او خبریالي آزاده ګڼي. دغه خبریالان وایي که څه هم چې دلته اوس د پخوا په پرتله زیات خلک په اقتصادي، ټولنیزو او هر اړخیزو ستونزو کې راګیر سوي دي، خو بیا هم دوی نسي کولی چې په ډاډه زړه د خلکو دغه ستونزې تر پوښښ لاندې راولي. د دوی په خبره چې ډیری وخت دغه خبریالان د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو مسؤلینو او امنیتي کارمندانو له لورې ګواښل کېږي او معلومات هم نه ورکول کېږي. دغه خبریالان وایي دغه کار یې خبریالي او د بیان ازادۍ تر سوال لاندې راوستي دي. د خبریالانو تر څنګ ځینې مدني فعالان هم په دې نظر دي چې په غزنی کې د بیان د ازادۍ پر مرۍ پښه ښودل سوې ده، چې له دې سره د خلکو ډیری ستونزې پټې پاته کېږي. په غزنی کې د منار ټولنې غړی امین الله بهار وایي دلته اوس په رسنیزو او مدني فعالیتونو کړۍ راتنګه سوې ده.
په غزنی ولایت کې د بیان ازادي تر سوال لاندې ده. د طالبانو تر حاکمیت راوروسته په مدني فعالیتونو، په رسنیزو فعالیتونو ډېر محدودیتونه لګېدلي دي،
خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دوی د بیان ازادۍ او د رسنیو په وړاندې هیڅ خنډ نه جوړېږي. د غزنی ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست حبیب الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل موږ د ژورنالیستانو سره ښې اړیکې لرو او هیڅ ستونزه ورسره نه لرو، خو ځینې وخت به وړې وړې ستونزې رامنځته کېږي. خو له هېواده د خبریالانو تلل او له دې امله د خلکو ستونزو ته پوښښ نه ورکېدل په طالبانو پورې هیڅ تړاو نه لري.
صحیح ده، داسې به چېرې پېښ شوي په یو ولایت کې پک شوی یو ژورنالیست په چیرته راغلی چې یو راپور جوړ کړي او چا ورته سیمه جوړه هغه به یو چیرې سوي نو موږ هېڅ ژورنالیست سره مشکل نه لرو په خپل واک خپل کار کې خپل وخت
حادثه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د مرکزي حکومت ته ویاندویانو نظر هم واخلو خو بریالي نه سو خو څه موده وړاندې د طالبانو د حکومت ته ویان مرستیال بلال کریمي د افغانستان له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې د طالبانو له لورې پر هیڅ یوه رسنۍ یا ژورنالیست کوم محدودیت نسته ټولې رسنۍ او خبریالان په هیواد کې د اسلامي اصولو پالیسۍ او معیارونو سره سم فعالیت کولای سي موږ د پالیسۍ له مخې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د بیان ازادي ته ژمن او پر ملاتړ یې کوو
د اسلامي امارت له لورې پر هیڅ نوه کوم رسنۍ باندې کوم ژورنالیست باندې د هغوی د کار د هغوی د فعالیت پر وړاندې کوم محدودیت نسته
که د طالبانو د حکومت ویاندویان او یا هم سیمه ییز چارواکي له خبریالانو سره ناسم چلند ردوي خو د خبریالانو ټولنې هم دغه اندېښنه ښیي چې له خبریالانو سره ناسم چلند کیږي په مرکزي زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر ګلابدین عامری وایي اوس دلته خبریالان په ویر او ډار کې خپل کارونه پر مخ وړي چې له دې عمله یې کارونه سخت ټکنی سوي دي عامری زیاتوي د طالبانو حکومت باید خبریالانو ته مخه ورکړي چې په ډاډه زړه کار وکړي
روان دي اطلاع ده و
د طالبانو د حکومت له لوري اطلاع ورکول او راپور ورکول په غزنی کې د قناعت وړ نه دي څنګه چې پخوا وو اوس هغه سي نه دي د رسنیو کارمندان او خبریالان اوس ډارېږي او ویره لري
دا په داسې حال کې ده چې له خبریالانو سره د طالبانو د حکومت د امنیتي سرتیرو له لورې د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د ناسمو چلندونو او حتی وهلو ډبولو راپورونه ورکول کیږي او تر څنګ یې ډیری خبریالان هم له هیواده وتلي چې له دې سره خبریالي او د بیان ازادۍ هم ټکنۍ سوې ده
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسو
لتاسو سره وو او یوبا
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په دې هیواد کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو ټوله پروسه بیا ځلې تر غور او څېړنې لاندې ده د پخواني حکومت پر مهال د ټاپي پروژې چې د ترکمنستان نه ګاز د نل لیک له لارې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي ټوله پروسه بشپړه شوې وه او یوازې د امنیتي ستونزو له امله د ګازو د نل لیکې د غځېدو عملي چارې ځنډېدلې وې نور به په دې راپور کې واورو
که څه هم د طالبانو حکومت ډېر ژر په افغانستان کې د ټاپي پروژې د نل لیکې د غځېدو خبره کړې وه خو اوس وایي د دې پروژې ټوله پروسه بیا ځلې څېړل کېږي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د ټولو برخو له سره کتنه روانه ده او تر هغې وروسته د ټاپي د قرارداد د تمدید یا هم تعدیل په اړه پریکړه کیږي
پروسه نو لږ دقیقه او وخت ګیره ده نو شروع کیږي د راتلونکي کال کې پلان دسي د خامخا به شروع شي او داسې سرویس څو شروع کیږي دقیقه نتیجه تر اوسه نه ده مشخصې خو قرارداد د امضا سره وروسته ان شاء الله ټول جزئیات مو خودل سي او وخت به ان شاء الله مشخص
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت نظام پر مهال د ټاپي پروژې ټولې تخنیکی چارې بشپړې شوې وي او په افغانستان کې د پلي کېدو لپاره ورځ شمیرل کېدی خو ټاپي پروژه څه ده ټاپي له ترکمنستان افغانستان پاکستان او هندوستان ته د ګازو د لیږدولو پروژه ده د راپورونو پر بنسټ د ګازو د لیږدولو دا طرحه کابو شپږویشت کاله وړاندې مطرح شوه په لومړیو کې پتیل شوی وه چې د دې طرحې رغنیزې چارې د یو امریکایي او ارجنټاینی شرکت لخوا مخته یوړل شي خو په افغانستان کې د کورنیو جګړو او له یادو شرکتونو څخه د ترکمنستان ناخوښي د دې لامل شوه چې دا طرحه کلونه په خپل حال پاتې شي د ټاپي پروژې د پیل پاړه د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې هم هڅه وشوه خو بریالۍ نه شوه تر دې چې د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو پوره نه کاله وروسته یعنې په 2010 کال کې د ټاپي پروژې هوکړه لیک د ترکمنستان په پلازمېنه عشق آباد کې لاسلیک شو د دې هوکړه لیک د لاسلیک پر مهال د ونډوالو هیوادونو مشرانو هیله وښوده چې عملي چارې به یې په 2014 کال کې پیل او په 2018 کال کې پای ته ورسیږي خو کارونه یې د پلان له مخې ونه شول بلاخر 2015 کال کې د څلور واړو هیوادونو مشران له ټاپي پروژې چارې رسمان پیل کړې او تمه وه چې دا پروژه د 2019 کال په ډسمبر کې بشپړ شي د ټاپي پروژې په بشپړ عملي کېدو نږدې 1.5 میلیارد ډالر لګښت راځي او په کال کې 3.3 میلیارد متره مکعب ګاز لیږدوي د دې نل لیکې ټول اوږدوالی 1814 کیلومتره دی چې 1814 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځېږي افغانستان ته د ټاپي ګټې په جمهوری نظام کې د ټاپي پروژې د لاسلیک شوی تړون پر بنسټ افغانستان په دې پروژه کې ترانزیټي رول لري او په کال کې به شاوخوا 1500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کوي. داسې اټکل هم شوی و چې دا پروژه به افغانستان کې شاوخوا 2000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. د دې ترڅنګ افغانستان به هر کال د 0.6 میلیارد متر مکعب مایع ګازو برخمن کیږي. همدا ډول له هغو سیمو چې دا نلیکه تیریږي په هماغه لاره به نورې ورته پروژې هم پلی شي. د بیلګې په توګه د اورګاډي پټلۍ، د برېښنا پروژه او د انټرنیټ فایبر نوري کیبل غځېدل. خو اوس چې طالبان غواړي بیا د دې پروژې ارزونه وکړي، لا معلومه نه ده چې افغانستان به دا ځل له دې ګټو برخمن شي او که نه. خو مهمه پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت د دې پروژې د پلي کولو او پکې د افغانستان د ګټو د خوندي کولو ظرفیت لري او که نه. د قانون او پیټرولیم وزارت مخکینی سلاحکار عبدالقدیر مطفی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل، د ټاپي پروژې د عملي کېدو لپاره پیاوړي ظرفیت ته اړتیا ده چې اوسمهال نه لیدل کیږي.
پروژه یوازې د کنسټرکشن یا د ساختوساز یا د پایپلاین د انتقال یا همداشان د پایپلاین د امنیت یا همداشان د پایپلاین نه د استفادې یا د ګازو نه د استفادې نه ده، بلکې مخکې له دې نه چې موږ شرایطو ته ځو، شرایطو د عملي کولو لپاره هغه میکانیزم د سرته رسولو لپاره آیا ظرفیت شته که نشته، دا مسله ډېره مهمه.
خو د طالبانو حکومت بیا وایي د هر ډول لویو وړو پروژو د عملي کېدو وړتیا او ظرفیت لري. د دې ترڅنګ د کابل، دلی او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا رامنځته کول یو بله مهمه ننګونه ده چې له پایله د ټاپي پر عملي کېدو اغېز کړی. وړاندې د کابل او دلی خو اړیکو او اوسمهال د طالبانو او پاکستان نږدېوالی له پامه نشي غورځول کېدی. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وایي داسې یوه مرحله کې افغانستان لا هم د لویو پروژو د عملي کېدو لپاره چمتو نه دی.
تر څو چې په بشپړه توګه یو دغسې قوي حکومت چې هغه دی ډېر مسلکي امنیتي او دفاعي ځواکونه ولري او د امنیتي دفاعي ځواکونو تر څنګ د خپل اقتصادي بنسټونه ولري چې هغه په پښو ولاړ وي، هغه دولتي اقتصادي بنسټونه او خصوصي اقتصادي بنسټونه، هغه مهال بیا شونې دی چې دغسې پروژې پلی شي او د نیابتي جګړو مخه ونیول شي.
ټاپي په سیمه کې ستره اقتصادي پروژه ګڼل کیږي او اقتصادي پوهان په دې باور دي چې که افغانستان وشي کولی خپله خاوره کې د دې ترانزیټي پروژې ساتنه وکړي او بریالۍ کړي، دا هیواد به په سیمه کې په ستر سوداګریز او ترانزیټي مرکز بدل شي.
او سم یو نړیواله موضوع د روسیې او د لویدیځ ترمنځ د اوکراین په سر د راپورته شوي کړکېچ په ترڅ کې لویدیز دغه راز ګواښ کړی دی چې که چیرې روسیه په اوکراین یرغل وکړي نو د روسیې پر ولسمشر به نوي بندیزونه ولګوي. خو کرملین وایي چې که چیرې لویدیز دغه بندیزونه ولګوي نو هغه به بې اغېزې وي. نور بله عصمت سروانه واورو.
د اصل کې چې برېټانیا او امریکا ویلي چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي شاید د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین بندیز ولګوي. کرملین وایي دا کار به ولسمشر پوتین ته نه بلکې ډیپلوماتیکو اړیکو ته زیان واړوي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون چهارشنبه په مسکو کې وویل د ولادیمیر پوتین پر ضد بندیزونه به دردونکي وي خو له سیاسي نظره ویجاړونکي نه وي. پیسکوف هم دراز وویل له قانوني پلوه د روسیې جګپوري مشان له روسیې د باندې د شتمنۍ او بانکي حساب له لرلو منع شوي دي. پیسکوف دا خبرې وروسته له دې وکړې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د جنوري په 15مه په یوه نادر خبرداری کې وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې به په خپله پر ولادیمیر پوتین پر بندیزونو غور وشي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر لیستراس هم د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دې ته په ورته اقدام به غور وکړي وویل برېټانیا هیڅ شی نه ردوي. په همدې حال کې پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې د امریکا سفارت په یو خبر کړي بیان کې امریکایانو ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین نه اټکلیدونکي وضعیت ته په کتو له دې هیواد ووځي. دا خبرداري په داسې حال کې ورکړې شوې چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله ترینګلتیا زیاته شوې ده. د امریکا سفارت ویلي چې د روسیې د پوځي اقدام له کبله وضعیت نور هم خرابېدای شي. د امریکا سفارت په اوکراین کې له میشتو امریکایانو غواړي چې همدا اوس له دې هېواده په تجارتي یا خصوصي الوتکو کې په وتلو غور وکړي. د اوکراین د پلازمینې کیف شاروال ویتالی کلیچکو هم په یوه مرکه کې چې د سکایپ له لارې یې له کرنت ټایمز تلویزیون سره وکړه نه اټکلېدونکي حالات په اشاره وویل.
په بیړنیو حالاتو کې موږ د خطر زنګونه لرو چې د ګواښونو په اړه خبرداری ورکوي. موږ به د تلویزیون او راډیو په شان ډله ییز رسنیو ته اړتیا لرو چې د هغو اقداماتو په اړه معلومات وړاندې کړي چې خلک یې باید وکړي.
روسیې په ځلونو رد کړی چې پر اوکراین د حملې نیت لري، خو د لویدیځو هیوادونو استخبارات وایي چې روسیې د اوکراین جنوبي او ختیځو پولو ته تر 100,000 ډیر ځواکونه راوستي دي.
اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي افغانستان له یوه بحراني حالت سره مخامخ دی او له هیوادونو غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د هیواد کې د بشري فعالیتونو د ترسره کولو لپاره د ټولو اړینو راکړو ورکړو ته اجازه ورکړي. ګوتیرش دغه څرګندونې تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه وکړې او زیاته کړه چې افغانان اوس مرستو ته اړتیا لري. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د امریکا او اروپایي اتحادیې د استازو له درې ورځنیو خبرو وروسته وویل چې هیواد یې د دې ډول خبرو لار هواره کړه او د دې معنا دا نه ده چې ناروې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د بهرنیو چارو وزیر انیکن هودفلت وویل ناروې له کلونو راهیسې له طالبانو سره خبرې کوي او دغه د اوسلو خبرې هم د یو شمېر افغاني محسسو په غوښتنه او د لویدیځو متحدانو په مشوره شوې دي. امریکایي ان بي سي تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله وایي چې له څو میاشتني ځنډ وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت په یوه چارټر الوتکه کې له 150 زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس یو چارواکی او له دغه موضوع با خبرو دو نورو کسانو کړی او ویلي چې دغه چارټر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا آماده شوې او پیسې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړي دي. العربیا تلویزیون وایي د امریکا حکومت په خپل هیواد کې افغان ډیپلوماټانو ته خبر ورکړی چې دوی په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او همدارس په نیویارک او لاس انجلس کې کنسولګری بندوي. العربیا تلویزیون ادعا کوي چې له موضوع خبرو سرچینو دا هم ورته ویلي چې امریکا د افغان ډیپلوماټانو ډیپلوماتیک مسؤلیت هم اخلي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په منځلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا به تر 19 کلونو د کشو لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه وي. د ایران پولیس وایي ولس تنه په دې شک نیولی چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره یې ویډیوګانې جوړولې. دې ویډیوګانو چې په ټولنیزو رسنیو کې زیات شهرت ترلاسه کړی و د ایران د پولیسو په وینا د تهران په واټونو کې وحشت خپراوه. ټاکل شوی د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ راتلونکې اونۍ متحده عربي اماراتو ته په دوه ورځني سفر لاړ شي. دا سفر چې تاریخي بلل شوی د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو له عادي کېدو وروسته کېږي. د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ کابو 14 میاشتې پخوا اړیکې ټینګې شوې. کمو غوښتې وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. نور د راپورونو او مطلب د خپرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې خپرېدو ته چمتو دي. لومړی پام وکړئ د ښځو لپاره ځانګړې خپرونې ته.
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگم من پا چلور سالویخت ملکو که کار کهو
پس و جارم دم اشمان سر پا زکنان آزم نور ده جرون خوزا پا دامر خوشحاله
ده افغان خوزا ده پرمختگون و اوستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ زده کړه چې د هر انسان په ژوند کې غنښتونځي حلوي د خځینه او نارینه وو دواړو حق دی، خو د بیلابیلو عواملو له وجې یو شمیر افغان نجونې او میرمنې له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه جنگ جګړې، کمزوری اقتصاد، په لرو پرتو سیمو کې ناسم دودونه او داسې نور مسایل یادولی شو چې د ښځو د لیک لوست مخه نیسي.
یوه ښځینه استاذه نه درلوده، دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي. هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي هغه یې مکتب نه یې لرې کړي چې ته سستر شوې داسې نور زده کړه مه کوې. د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
د چیرونکو په وینا افغانستان داسې یو هیواد دی چې په عموم کې په تېره بیا د میرمنو د زده کړې کچه پکې ډېره ټیټه ښودل شوې ده چې دا خپله اندېښنې راپاروي. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس په 2000